څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې وویل چې د طالبانو دا تیروتنه ده چې جګړې سختې کړي او تاوتریخوالي ته یې مخه کړې ده. په دې اړه مو د طالبانو نظر هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. خبرونه اسدالله لودی اوروي.
هلمند کې تازه جګړې 8000 کورنۍ بې ځای کړې دي. غور کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي او د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوي ټاکل شوي صدر اعظم ته د واک لیک تایید کړ. بشپړ خبرونه. د هلمند له تازه جګړې بې ځای شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوې. د کډوالو مشر محمد رامین وایي نږدې 8000 کورنۍ بې ځای شوي چې د مرستې لپاره یې د دغو کسانو سروې او نوملیکنه پیل کړې ده. بې ځای شوي وایي که مرسته ورونه رسیږي دومره دې وشي چې سیمې یې له جګړې خلاصې او دوی بیرته کورونو ته ستانه شي. زموږ خبریال چې د جګړې پر وضعیت راپور جوړوي وایي لښکرګاه او شاوخوا سیمو کې د جګړې شدت هم یو څه کم شوی دی. غور کې د هغې کورنۍ موټر پر ماین برابر شوی چې یوه امیندواره میرمنې د زیږون لپاره روغتون ته لیږدوله. امنیه قمندان وحیدالله نظامی وایي چاودنه کې چې نن غرمه مهال د فیروزکو ښار لویدیځ کې وشوه د امیندوارې میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو بل ټپي دی. نظامی وایي دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا خښ شوی و خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل ورته د پکتیا چارواکي وایي د سمکنیو ولسوالۍ شهرینه او بازار کې چاودنې نن غرمه درې ملکیان ټپیان کړل. د سمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو انفجار وو. موټرسایکل بم وو. یو پنچر ماینې دوکان مخې ته درولی وو. پته نظامي موټر هم کوم نه وو. ملکي خلکو ته انفجار وروکس. درې تنه زخمیان دي. یو شدید او دوه سطحي
دي. دغه پیښې په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. د هرات د نجونو فوټبال ټیم د لومړي ځل لپاره د ښځو د غوره لیګ اتلولي وګټله. د هرات له لوبډلې سره د کابل د ټیم پایلو بواچې د لوبې په قانوني وخت کې دواړو یو یو ګول وهلی و خو وروسته د پنالټي په ضربو کې هرات بریالی شو. د ښځینه فوټبالرانو په څلورم پړاو لیګ کې د جوزجان، بلخ، غور او بامیان ټیمونو هم ګډون درلود. بل ورته نن ماښام کابل کې د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي راډیو ته د دغې لوبې د اهمیت په اړه وویل
سیمرغ البورس لوبډله وکاله وروسته پای لوبې ته رسېدلې. دا ټیم د تیرو کلونو په وروستیو لوبو کې تل ناکامه ده. سکل د اتلولۍ لپاره د دغه ټیم چانس ډېر لوړ دی. بل لور ته شاهین اسمایي هم چې اتله لوبډله ده نه غواړي چې د دریم ځل لپاره د اتلولۍ چانس له لاسه ورکړي.
د فوټبال دغه نه هم پړاو لیک د تلې میاشتې په دویمه نیټه پیل شوی و او اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوي ټاکل شوي صدر اعظم صدیر جپاروف ته د واک لیږ تایید کړ. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې هلته د اکتوبر د څلورمې له ټاکنو وروسته پراخو اعتراضونو هیواد له سیاسي کړکېچ او نامعلوم برخلیک سره مخ کړی و. د دغو اعتراضونو له کبله ولسمشر سورنبای جانبیکوف استعفا وکړه. د پارلمان غړو په نننۍ غونډه کې هغه بیړنۍ حالت پای ته ورسوه چې له تیرو 15 ورځو راهیسې پلازمینه بشکک کې اعلان شوی و. نوی صدر اعظم جپاروف چې د اکتوبر په 14مه د پارلمان یوې ډلې غوره کړ د خلکو په تښتونه محکوم و چې د اعتراضونو له کبله له زندانه خوشې شو. روسیا وایي بلاروس کې د سیاسي مخالفانو د مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. روسي رسنیو نن د اکتوبر 14مه د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر په حواله ویلي چې دغه کار د روسیې بلاروس د ګډې ټولنې د فعالیتونو له مخې شوی دی. له دې مخکې بلاروس ادعا وکړه چې تیخانوفسکایا دغه هیواد کې د اساسي قانون پر بنسټ د رامنځته شوي نظام د ګډوډولو غوښتنه کړې ده. تیخانوفسکایا په واضح ډول غوښتنه کړې چې الکساندر لوکاشینکا باید د اکتوبر تر 15مې له واکه لري شي کنه د هیواد په کچه به خلک په وړاندې راولاړ شي. نوموړې له ازادي راډیو سره مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي لوکاشینکا ته د خلکو د ضرب الاجل اعلان یوازې د دې نه بلکې د ټولو مخالفو ګوندونو غوښتنه وه. او آذربایجان پریکړه کړې چې د اکتوبر له 19 د دو اونیو په مخه ټول خونیز بنسټونه وتړي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل کیږي چې دغه هیواد کې د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې زیاتې شوې. چارواکو نن وویل چې پلازمینه باکو کې به د میترو سیستم فعالیت هم ودرېږي. دغه هیواد کې تر پرونه پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر څه باندې 3000 ته رسیدلی و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله وای اسلامي امارات څوک په زور پر افغانانو نشي تحمیلولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو. د مقابل جهت هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل سي او هڅه وسي معنې ایجاد نه سي.
وړاندې به د دې څرګندونو جزئیات درکړو. د هلمند د جګړې له لومړۍ کرښې معلومات درکړو او د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره غږېدلی یو. په افغانستان کې یو شمیر موازی ادارې د ولسمشر په فرمان جوړې شوې دي. د دغو ادارو لګښت له کومه کیږي؟
یو اداره جوړیږي او ولسمشر حکم کوي چې د موجوده دوه څخه دوی ته یو مقدار بودیجه ورکړي. موږ هغه بودیجه خپل ادارې ته نه ورکوو. هغه بودیجه د ادارې اور له خوا نه دوی ته تنظیمیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وایي د طالبانو لخوا پر افغانانو د اسلامي امارت بیا تپل خلکو ته د منلو نه دي. عبدالله عبدالله چې نن په کابل کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، د سولې د مذاکراتو پر مهال طالبان نرمشت او د تاوتریخوالي کمولو ته راوبلل. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د جګړې د زیاتېدو له کبله پر طالبانو سخته نیوکه کوي او په دې غونډه کې وویل دې ډلې پر هلمند د برید لپاره له 9 میاشتو راهیسې ځانونه چمتو کول. امید زهیرمل په دې اړه له کابله راپور لري.
پر یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند د طالبانو لخوا شوی برید او د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل هغه څه دي چې د افغان دولت لوړپوړي چارواکي پر سخت نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره وایي طالبان نشي کولای د جګړې له لارې څه په لاس راوړي. عبدالله عبدالله د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته په اشاره وویل که طالبان داسې فکر وکړي چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به یو ځل بیا پر افغانانو خپل اماراتي نظام وتپي تیروتنه کوي.
اگر محاسبه همین باشه کې
که داسې محاسبه شوي وي هغوی یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یو بله نسخه ده.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس داسې مالدات څرګندونه کوي چې تازه طالبانو په خپلو نویو څرګندونو کې د نوي اسلامي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی دی. که څه هم د قطر په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکز چپلاوي له طالبانو سره په خبرو بوخت دی، خو په افغانستان کې بیا په وروستیو دوو اونیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له دې ډلې پر هلمند د طالبانو برید چې نږدې 40,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړې دي. تر اوسه د هلمند د جګړې له کبله د وختو تلفاتو کره ارقام نه دي خپاره شوي، خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د هلمند جګړې ته په اشاره پر طالبانو سخت نیوکه کوي. دی وایي طالبانو پر هلمند د برید لپاره نږدې 9 میاشتې چمتووالی نیولی و.
نه میاشتې چمتووالی نیولی و چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي، بې له رسوایی، بې له ماتې، بې له چپاوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل.
د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پر هلمند د طالبانو برید ته په غبرګون کې وویل سوله له هغو کسانو سره امکان لري چې خپلواکي ولري. پر طالبانو د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو نیوکه داسې مهال مطرح کېږي چې د ډلې په وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی. خو له دې ټولو سره سره د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی راکم او اوربند وکړي، خو طالبانو بیا تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
په راپور کې مو پر طالبانو د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت د شورا د مشر حمدالله محب څرګندونې واورېدې چې ټولو د طالبانو له لورې د شخړو پر زیاتېدو انتقاد وکړ. او د راپور په وروستیو کې دې ته اشاره شوې وه چې طالبانو تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر خپرونې مخکې ازادي راډیو ته پر استولې پیغام کې وویل:
اول خو دا خبره ډیره واضح ده چې اسلامي امارت د مذاکراتو بهیر ته ژمن ده او په ډیر لوړ تعهد سره او قوي او پیاوړي ټیم سره هلته حضور لري. داسې د کابل ادارې د چارواکو لخوا نه داسې څرګندونې کیږي او یا پروسه باندې بې باوري ښودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کوي چې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي. په عموم کې موږ غږ کوو چې د موانع د ایجاد په ځای باندې باید پروسې ته ژمنتیا وښودل شي او پرېښودل شي، مذاکرات وړاندې لاړ شي. بل د عدم استقلال موضوع چې دوی مطرح کوي دا ډیره واضح ده چې اسلامي امارت کې استقلال نه درلودی، شل کاله به د یو لوی امپراتورۍ او د هغو د ماته څلوېښتو متحدینو سره په جګړه کې نه و تیر کړي، او که استقلال یې نه درلودی ډیر فشارونه ډول ډول توطیې او دسیسې استخباراتي هغه په کار ولویدي چې اثر یې نه ده کړی. پخپله د دې معنی لري چې موږ مستقل خلک یو، ولې متاسفانه مقابل جهاد شل کاله کېږي دی اشغالګر پلو نیولی او د هغو په غلامي پوختي چې د تعصب وړ خبره ده. په هر صورت موږ مذاکراتو د مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو، له مقابل جهات هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل شي او هڅه وسي معنی ایجاد نه شي.
ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویاند له یوې خبرتیا وروسته د هلمند جګړو ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې جګړې سړې شوې دي خو هوایي بمباری ادامه لري. د دې جګړو نن اومه ده. په لسګونو سره کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي، دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د شار په درېیمه حوزه کې د لشکرګاه شار په درېیمه حوزه کې د بولان د سیمې حال راکوي.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې اورېدل کېږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکي هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې په دې سیمو باندې په لومړیو ورځو کې تودې جګړې تېرې شوې دي. ما په کومو وټاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم، اکثره سرتېري ویده دي، پیرهداران خپل کار کوي، خو داسې معلومېږي چې د شپې لخوا ډېر په اداره پته کېږي. دغه سیمه چې بولان ده، د دغه سیمې څخه د نادلي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله د لسمې اوزې او د درېمې اوزې خلک کډه خال خال یو یو موټر تیریږي. داسې معلومېږي چې د خلکو هغه هجوم چې د ناامنیو له امله د کورو ته وتلي وو او پر شاره وړي وو هغه ورځې نه بلې ته کمیږي، ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. د ماجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو اخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې، دی د هلمند ماجرون رئیس دی وایي چې دوی د نږدو نیم زره کورنیو ارقام لري، شمیرې لري، ولی تر اوسه مرسته نه ده سوې ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سوه ته رسېږي. نو خلک لا هم بعضې په داسې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي، ځکه کورونه نه پیدا کېږي، ځکه پیدا شي د هغو کرایه ډېره زیاته لوړه ده او خلک یوازې د یوه جوړه کالو او د یوه نالیو تل تک سره راوتلي دي، اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یا د هغه سیمې چې سکوت شوي دي ونیول شي، چې دوی بېرته ولاړ شي خپلو کورونو ته، ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی، حاصلات هم ټول په ځمکه کې پاتې دي، او یادې د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه مرسته وسي هغه څه چې د حکومت په واسطه نه دي. موږ چې کله دغه خبره د ماجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي، هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه په خاص ډول یونیسف او ډبلیو اف څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ دپاره دوی ته خیمې ورکړي، څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د تلار بدی وکول سی مستاک کورونی تا غوچ په کم کې د مرستي ورسوي خو دا چار لا تر اوسه نه ده سوي او وضعیت د بشری ناورین خو ته ذکر روان دی چې لشکرګاه ته غزیدل لار چې کندهار د لشکرګاه سره مشلي هغه بند ده شار د ماسیری په حالت کې دی د شار په لسم دریم حوزه کې جنگ روان دی او نادلی ولسوالۍ سکوت کړی دی د شار څلورم حوزه د طالبانو په لاس کې ده نو مقامات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتقا کوي او د تېره شپه هم عمر ځواک راته وویل چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري خو د تلفاتو ارقام یې زموږ په واک کې نه دي راکړي طالبانو خپل لور ته د تېرې شپې په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده
ل ایلیاس صحیح څخه په مننی په هلمند کې د وروستیو پراخو جګړو له کبله لسکونه زره خلک بې ځایه شوي دي کور کلی ترې پاتې شوی دی عصمت څاروان د هلمند پر روسي وضعیت د دغه ولایت د والي له ویاند عمر ځواک سره خبرې کړې دي او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې اوس هلته وضعیت څرنګه دی
جنگ په بشپړه توګه جنگ مخ اوښتی دی او هوار مخالفین هغه ساحو کې چې موجود وو په بشپړه توګه ناوه بابا جی دین استقامتونه چانجی ندالی ولسوالی استقامتی لارا او ترڅنګ شپږ سو دمه سرک دغه سیمه کې چې دم لري پاک سازی روانه ده او ان شاء الله زر به ټول
تاسو یعنی دغه سیمه چې طالبانو دی اونې په پایل کې نیولې وي هغه سیمه لا هم په کنټرول کې دي ستاسو منظور ده دی او جنگ روان دی او کنه جنگ وس نشته او هغه سیمه د دوی په لاس کې دي چې تازه یې نیولې دي
فعلاً جګړه نشته ده او جګړه فعلاً د هغه کمربندي ساحو څخه چې هغه وسله وختلې مخکره کړي وو هغه کمربندونه په بشپړ استقامتونه یې تخوی شوي دي او نور هم مخالفین شاته تللي دي او هغه استقامتونه لکه ناوې او نور اړوند ساحې چې دښمن کې موجود وو هغه اوس د افغان قطعاتو سره دي هوایي بریدونه د مکني عمل دم درۍ د هغه تحرکات چې د دښمن درلودل هغه هلته روان دي اوس هم ډېرې سیمې تحت کوشش راغلي دي نمبر یک شاخره چې دولس مخ باندې بنده شوي وو هغه به هم ډېر شر خلاص شي
نو که داسې وي دا چې خلک راغلي دي له دغو سیمو څخه ولې بېرته نه ځي
په هغه سیمو کې د ماینونو خطر شته دی په هغه سیمو کې چې هغه استقامتي لارې دي مخې یادونه وکړله ما چې نوې ولسوالۍ استقامتي لارې او ترڅنګ
دغه کورنۍ چې له شاوخوا د لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د دوی شمیر څومره دی او اوس په څه وضعیت کې اوسي
د دوی تقریبا شمیر چې یا لشکرګاه ته راکډول شوي دي او یا هم هغه سیمو ته چې هغه دښمن تر ولکې لاندې سیمې دي خو تاسو دې او دې تر څنګ بعضې کسان کرش ولسوالۍ ته کډول شوي دي خو مجموعا کوم کسان چې لشکرګاه تللي دي هغه تقریبا تر شپږو زرو څخه کورنۍ زیات کېږي هم دغه ځای ته راکډول شوي دي بعضې اقدامات دا ورته ونیول شول چې دوی کډوال ته باید عاجله کنده بدوباش ځای ونیول شي چې په دې برخه کې ولایتي ادارې د ملي تجارانو سره مستندوی مشاهدات سره خپل اقدامات په اساس باندې او د خپل هغه ارچاو په اساس باندې چې ولست باید وخت او کیږي د ټول نظر نیول سره وخت باندې د هغې کسان چې هغه ځای کې لشکرګاه تر ماجر سوي دي یا کډوال شوي دي تر ډېره د پوهې په باش ځای ورته جوړ شوی دی ولست مشرانو په دې ځای کې خپل قومي مشرانو ټول خپل هلې ځلې وکړلې او خپل مستندوی مشهد دم ګړی دي سروې باندې بوختي تر څو چې بیت زمينه مسايده کې او په وخت سره خبرو کې د اړتیا شان هڅه وکړم
عمر ځواک د هلمند د والي ویاند د هلمند د جګړې په اړه د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو ل پیغامونو
دا د دې ټولو پیغامونو لرمه چې دلته موږ باندې د خبرو راځي چې الله ته چې موږ د جنګو د لاس څخه د شیو چې د قدیم وروره بار ولاړ دي د خدای نه څه سرپناه چې موږ ځان یو خاطه پناه کو د پښنیان سره د خدای په خدای ورته نو وروره دا وس هغه یو خاطه د غزمنی جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیرې سمول فازه دی وروره دا چې موږ د خو اسمه سره د کومک کوي چې د زمينه راته برابر شي چې موږ خاطه سروره
مروي شخلا کده هلمند ولا اساسره وسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسي چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لې شاته راکړه شوی دي د توغه سره هیڅ په مخنه دي او نه د دولت خوا ته وي نه د سیاست خوا ته وي هاي چې ته یې دا ناګه خبره ده ځکه چې خپل د کور د شپنا شي نه لري په یو پورن کې راوتل دي نو باچې دولت دې ته زیاته په لاس کې او اوس په لن هم د هلمند کې ډیر بد حالات روان دي، ځکه چې د بیسین شبکې لام نسته، شبکې مو کار نه کوي، بندې دي، پر مثال برقونه م نسته. نو هیله من یم زموږ هم دغه وکیلان صاحبان وخورو.
افغان یم، د کندهار لاسې مې تماس نیول دی، پیغام ته پوهېږم. لومړی خو د هلمند جګړه سخته غندمه، یقیناً دا ظلم سوی دی، د افغان ولس سره ډېر سخته جفا کېږي، چې هر څوک یې کوي دا ناروا کار دی، چې افغان ولس مسلمان ولس څوک زیری یا په خاص توګه په دغه وخت کې لکه اوس چې فلحال ژمی دی، د ژمي ابتدا ده، ډېره سخته هوا ده. ته باور وکړه چې په متاکونو کې هم د چا سره نه څه یخ کېږي، د امکانات وخت نه تېرېږي، او بیا د جګړې په حالت کې څوک کډوال د سړکونو باندې ژوند تېرېږي، دا خو ډېر په تکلیف. دغې خبر شلکول ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې جنایي پیښې زیات شوې دي، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واورئ. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالی مرستو تر بستې، مالیې او نور مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان یې په مستقیم ډول خپرېده، د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې. خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خپرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ټرمپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه، او په ترڅ کې ده دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ، او همدارس د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پوښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ټرمپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل، او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکټرانو د ته وویل چې سږي یې څه نا څه په ویروس اخته شوي دي. خو دې پوښتنې ته یې سم ځواب ونه وایه چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو، ځکه پرده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې یې جوړې کړي دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي. ټرمپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دای به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپله وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه، او یې ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د ده په وینا ټرمپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسلې ته لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ټرمپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختې نیوکې وکړې، او ویل د ټرمپ د شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ټرمپ او بایدن بله مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ټرمپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا له کرونا وروسته د بلې وبا د راتلو امکان شته؟ په دې اړه به وړاندې واورئ. خو اوس د کابل جنایي جرمونو ته مخه کوو. په کابل کې جنایي پیښو ته د خلکو له اندېښنو سره سم، جمهور رئیس اشرف غني د کابل له امنیتي ادارو غوښتي چې د جرایمو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. په ورته وخت کې د کابل امنی قمندان وای ډیر ژر به په هر اړخیز ډول وضعیت بدل شي. امید زهیر مل له کابل له نورو جزئیات سره.
جمهوری ریاست وای جمهور رئیس غنی د کابل امنیتی ټیم ته ویلي چې په دې خار کې باید د جرایمو د مخنیوي پر وړاندې هر څه ژر بیړنی اقدام وشي. د ارګ په اعلامیه کې لیکل شوی جمهور رئیس غنی د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د غورو تدابیرو د نیولو په غونډه کې ویلي باید د خلکو رواني امنیت خوندي او همداراز دي د کابل په پولیسو کې اساسي بدلون راشي چې د جرمونو له بیلابیلو ابعادو سره مبارزه وشي. د کابل د امنیه قمندانۍ د معلوماتو پر بنسټ د امنیتي تړون په چوکاټ کې د خلکو په همکارۍ په بیلابیلو جرمونو توران 133 کسان پولیسو ته معرفي شوي. همدارول 9 تړونونه تازه لاسلیک شوي او په بیلابیلو برخو کې 300 امنیتي کمرې نوې نصب شوي دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان جمعه ګل همت وای ډیر ژر به د کابل وضعیت کې هر اړخیز بدلون راشي.
هغه دا چې د جذبه افغانستان ولسمشر د خپل قاطعیت سره ورسوي چې باید تغییر او د مجرمینو گرفتاری مطابق د نافذه قانونونو مطابق چې دشمن لاس په سراوړي او د مقابل کې استعمالي پولیس حق لري چې په مقابل کې سلاح استعمال کړي.
د کابل امنیه قمندان د پولیسو پولیسو کې فساد اړیکی او د مجرمینو پر وړاندې نرم چلند مني خو زیاتوي د دې ډول کسانو پر ضد به قانوني چلند وشي. خو آیا دا ځل به له کابل میشتو سره د وضعیت د ښه کېدو په اړه شوې ژمنې عملي شي او تر خوای د پولیسو پولیسو کې کوم ډول اصلاحات عملي کېدل کول شي چې خلک خوندي کړي؟ د امنیتي چارو کارپو عبدالباری عارض
پله کډرونه د امنیتی او دیپایي ځواکونو غیر مسلکي ناکاره پر بنیاد د قوم سم ځبی تنظیم پر دغه تنظیم شوی دی بیا جوړونه غواړي د سرڅخه په غیر لاغه څخه په هیڅ صورت باندې د اوسنی اداره نشي کولای چې د امنیت تامین کړي.
د کابل په امنیتي وضعیت کې داسې مال د جمهوریت ریاست لخوا د بدلون راوستو امر کیږي چې نږدې هر ورځ په دې خار کې د خلکو لخوا د وسلوالو غلاو او نورو جنایي جرمونو لکه دوه شکایتونه مخ په ډیری دودي. دوه شپې وړاندې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وسلوالو غلو پر یو درملتون د برید پر مهال یو ډاکټر وواژه او یو بلې ټپي کړ. له دې وړاندې هم روانه اونۍ د ورته وژنو وسلوالو غلاو راپورونه ورکړل شوي دي.
ساینس پوهان اټکل کوي که په نړۍ کې له کورونا وروسته بل وبا راتله نو علت به په برازیل کې د امازون ځنګلونو سوځېدل وي. په دې اړه د توماس رویټرز بنسټ یو تحقیقي څېړنه خبره کړې ده چې جزئیات احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې په برازیل کې د امازون ځنګلونو ویجاړول او هلته د کروندو پراخول روان دي، ساینس پوهان وایي د دې امکان شته چې د ونو د پرې کولو او د ورشوګانو د پراخېدو له کبله د برازیل په صادراتو کې د غوی پر غوښې او سویابین سربیره یو بل قلم چې ښایي یو نوی وباوي زیات شي. د څېړنو له مخې په امازون ځنګلونو کې بدلونونه په دې سیمه کې ډېره حیوانات له ماښام څخه نیولې تر بیزوګانو او ماشو پورې له خپلو مینو بې ځایه کوي او په دې ځنګلونو کې د مږو په ګډون د هغو حیواناتو میشتېدو ته لاره اواروي چې طبیعت یې تر ډیره په دښتو او اوارو سیمو کې استوګنې ته جوړ دی. په امازون کې د تحقیقاتو د ملي انسټیټیوټ INPA کارپو ادالبرتو لویز وال وای دا بدلونونه او ورسره څومره چې انسانان نور هم د ځنګلونو تل ته ننوځي له حیواناتو سره د انسانانو تماسونه د خطرناکو ویروسونو او بکتریاګانو د نوعیت د بدلون امکان زیاتوي. د نوموړي په وینا اقلیمي بدلون چې د تودوخې د درجه او بارانونو د بدلون باعث کیږي له دې خطرونو سره لا زیاته مرسته کوي. د مخکښ بیولوژیست له توماس رویټرز بنسټ سره په مرکه کې وویل دا خطر ډیر لوی دی ځکه په داسې یو حالت کې یو ژوندی ارګانیزم چې له خپل اصلي ټاټوبي څخه وځي هڅه کوي چې ځان له نوي ماحول سره عادت کړي او د ځای له بدلېدو سره له نویو چلنجونو سره مخامخ کیږي. لویس وال وای د ډېره اندېښنه د هغو وایرسونو له پلوه ده چې ماشی او نور حشرات یې لیږدوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عزیز زابلی له زنجیره پراستولی سمس کې لیکي د طالبانو له لوري د جګړې زیاتوالی په دې معنا دی چې د طالبانو قمندانان په قطر کې د خپلو مشرانو نه مني. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکلي دي تر څو چې اوربند ونه شي د سولې هر ډول مذاکرات بې معنا دي. بصیر هیله من له کابله په قطر کې له دواړو لوریو هیله کوو چې خبرې تسریح کړي. دانش افغان له ننګرهاره لیکي د هلمند جګړې قربانیان ولسته نظری لعزری لیکلی دی. طالبان د جنگ توان نه لري. د هلمند جګړې د ګاونډیانو په مرسته کړې خو کمانډو ځواکونو مات کړل. حمیده نظری له کلا ته لیکي طالبان د پاکستان اطاعت کوي خپلواک نه دي. عبدالعزیز غالب لیکي په هلمند کې باید ژر تر ژره اوربند وشي. خوراکي مواد ډیر زیات ګران شوي دي. او عبدالرحمن له کابله لیکلی دی د هلمند له بې ځایه شویو سره باید ټول افغانان مرستې وکړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پس ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو څلور بجې یو دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د هلمند له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د کډوالو مشر محمد رامین بیا وایي چې نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه شوي چې دوی د مرستې لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل کړې. غور کې د هغې کورنۍ موټر پر ماین برابر شوی چې یوه مندواره میرمنې د زیږون لپاره روغتون ته لیږدوله. په دې چاودنه کې د هغې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. د هرات د نجونو فوټبال ټیم د لومړي ځل لپاره د ښځو د غوره لیګ اتلولي وګټله. بل لور ته نن ماښام کابل کې د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره کیږي. دغې پایلو به ته شاهیني اسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې وتلی دي. د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوی ټاکل شوی صدر اعظم صدیر جاپاروف ته د واک لیږد تایید کړ. روسیا وایي بلاروس کې د سیاسي مخالفانو د مشر سویتلانا تیخانوفسکایا نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړي چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. او آذربایجان پریکړه کړې چې د کورونا ویروس د زیاتېدو له کبله به د اکتوبر له 19 د دوو اونیو په مخه ټول ښوونیز بنسټونه وتړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان حکومت له لورې په وروستیو څو کلونو کې د یو شمېر خپلواکو ادارو جوړول چې له ځینو نورو ادارو سره موازي بلل کېږي یو شمېر غبرګونونه پارولې دي. د دغو ادارو بودیجه له کومه کېږي؟ زموږ خبریال خان محمد سین له کابله په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې په وروستیو دوه درې کلونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمانونو په اساس یو شمېر خپلواک ادارې جوړې شوې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي، د حقوق پوهانو ټولنه او ځینې نور بنسټونه یې له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره موازي ګڼي. د افغانستان ولسی جرګه وایي حکومت د ټول هغه خپلواک ادارې چې جمهور رئیس د ولسی جرګې په غیاب کې د فرمانونو په صادرولو جوړې کړې ورمعرفي کړې چې یا یې تصویب او یا یې لغو کړې. دغه جرګه وایي جوړې شوې خپلواک ادارې د دولت په تشکیلاتو کې نشته او نه هم بودیجوي واحدونه دي چې ولسی جرګې د تصویب کړې وي. د دغه جرګې دوهم مرستیال عباس ابراهیم زاده آزادی راډیو ته وویل
اداراتی که جور شده اداره غیر مستقل هست که جواب
کوم اداره چی جور شوی غیر مستقلی او ملی شورا ته جواب وین کی ندی. موږ په ملی شورا کې پر دغه جور شو وزارتونو او ریاستونو بحثونه لرو چې رادش یا ولسی جرګې رای واخلي. که حکومت دیکتاتوري وکړي او دغه اداري ورمعرفي نکړي موږ به اړ شو چې بودیجه یې قطع کړو.
خاغلی ابراهیم زاده دا هم وویل په دغو ادارو کې داسې هم شته چې کارونه له یو شمېر مخکینیو ادارو سره ورته دي. د ولسی جرګې د تقنین کمیسیون وایي هر اداره، کمیسیون، مرکز او داسې نور چې تصویب شوي واحدونه نه وي په کلنۍ بودیجه کې هم نه شاملېږي. دغه کمیسیون وایي په وروستیو کلونو کې د جمهور رئیس 250 تقنینی فرمانونه چې د خپلواکو ادارو د جوړولو په شمول پکې بیلابیل موضوعګانې شاملې دي ټول رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د داشان خپلواکو ادارو جوړول د ولسی جرګې صلاحیتونه دي نه د جمهور رئیس. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح آزادی راډیو ته وویل
له حقوقي لحاظه د دغه موازي اداراتو شتون د پارلمان د نظارت صلاحیتونه چې دي هغه کې محدودیت راولي. همغه استبداد خواته بیایي قانون له لحاظ نه مردوده کړنې دي. دوه موازي ادارې چې د یو هدف لپاره کار کوي یا خو طبعا هغه هدف ته خلک نه رسیږي په باندې.
ښاغلی مصباح دا هم وویل د افغانستان د قانون له مخې جمهور رئیس صلاحیت لري چې په ځانګړي او بیړني وضعیت کې او هغه هم په دې شرط چې ولسی جرګه رخصت وي د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره تقنینی فرمان صادر کړي. د ده په خبره د موازي ادارو جوړول دومره بیړنۍ پیښه نه وه چې باید جوړ شي. په وروستۍ څو کلونو کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیلابیلو فرمانونو په اساس یو شمېر نوې ادارې جوړې شوې چې چارې د نورو ادارو او وزارتونو له چارو سره کټ مټ ورته دي. د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزارت چې تر څنګ یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له پخوا راهیسې موجود دی. د ملي مصالحې د عالي شورا جوړېدل چې تر څنګ یې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم فعال دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د پلټنې نوې اداره د اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت چې د پلټنو پخوانۍ عالي اداره لا هم پر ځای پاتې ده. خو پوښتنه دا ده چې د یادو ادارو مالي مسائل څنګه حل کیږي؟ د افغانستان د مالیې د وزارت ویاند شمروز مسجدی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو اداره جوړیږي او ولسمشر حکم کوي چې د موجوده ادو څخه دوی ته یو مقدار بودیجه ورکړي. موږ هغه بودیجه خپل ادارې ته نه ورکوو، نه په بودی ملي سند کې نوم لیکو. هغه بودیجه د اداري امور له خوا نه دوی ته تنظیمیږي، خپل مصارف کوي. نو بودیجه خو موږ عواید لرو، د ولسمشر د حکم په اساس دوی ته بودیجه مد نظر نیسو، عواید نه ورکوو.
په ورته وخت کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس دغه اقدام د قانون خلاف نه، بلکې د ښې حکومتولۍ د پیاوړتیا په خاطر شوی دی.
د افغانستان ولسمشر د حکومت د امور او پرمختګ په خاطر باید هغه ادارې چې ورته د قانون اساسي صلاحیت ورکړي هغه باید ایجاد شي. دا د قانون سره په تضاد کې نه دی، بلکې دا خو د افغانستان ولسمشر صلاحیت دی چې ادارې جوړ شي او د خلکو ستونزې حل شي.
خاغلی صدیقی وویل د ولسی جرګې صلاحیتونه خوندي دي او هیله ده د اجرایه قوې اړتیاوې په پام کې ونیول شي. ولسی جرګه وای په دې اړه د جرګې په غونډو کې بحثونه تاوده شوي دي. خدا چې یاد جرګه به په دې اړه کله او څه پرېکړه کوي، دا به د یاد جرګې په راتلونکو تصامیمو کې روښانه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
سبا ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې په لومړي ساعت له دو تر درو بجو د احصایې په اړه باندې بحث لرو. احصایه څومره مهمه ده؟ له اقتصادي ودې سره څومره مرسته کولی شي؟ تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او همداراز د سکایپ له لارې او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي او خپل نظر ورسره شریک کړي. د ازادي راډیو له اورېدونکو سره اوس هم ازادي او اورېدونکو پروګرام. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ سب شوي پیغامونه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستول دي. نو لدې کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو، مرکه نه لرو او ساسي پیغامونه له تفسیر پرته پر لپسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایګینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازره نه مایدین راغلی پنځه لس شپې دلته هوټل کې کړی ویل تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کېده چې نه وایې چې د درې سوه څلور سوه مایدین دی مایدینو دفتر کې راتولي او کار نه خلاصېږي. رشپه ته سترګې پرې کړي، څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره، د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی، کار نه ده خلاصوی. نن یې هغه کده ما ولیدله پال راوړې کمپاره کې هغه خو سل په سله کې معیبه ده نو دغه میناتو ته ساجاته خو هغه باندې د پاک کتابچا ولیکي چې دا سل په سله ده ته چې تعجب دفتر ده تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکې هیلې د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویرس په خاطر بند دي دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر دولس کاله پورې دي په نشه روسي وي دي پاکر کوي غلاوي کوي په کوڅو کې جنګونه کوي کاغذ بازونه بجلی کوي بل کار پاته دي ګرد او رس کیسکو فساد دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي په دا چې افت تخته شوي چې دا افت هیڅ کله به د وجود سره نه وځي رباني دي. مننه.
زه اتخلا د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ څخه په کندهار شهر کې مشکل ولسوالۍ ده پورې نږدې ولسوالۍ ده. نه یو پروژه شته نه کلینک شته نه مکتب شته. سړکان ګرد خټې دي ګرد دوړې دي خاورې دي د هغه خوشحا په منځکه کښې دا خو بیا څه نږدې منځکه ده هېڅ شی نشته. څو پروژې را ووتې څو مرستې نړیوالې وکړې دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا اوس څه شي دا څوک خوري په کومه خوا ځي دا سره هېڅ درکه نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی یوه ډګر هم نه دی شو شوې نه یوه خښتې شو شوې ده نه یو سړک جوړ شوی دی نه پلچک جوړ شوی دی ګرد به خامر لارې دي دغه بیخي د ترانسپورټ منځکه ده ګرد به دومرې وخټې وخځلې دي خلک په مرضۍ اخته دي او منفوس یې ډېر دي خلک یې ډېر دي موټر رش دي رفتامت وي هېڅ پروژه نشته نه پلچک شوه د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زه دا ولسوالۍ ته توجه وکړو. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم. څنګه شاید بخیر آزادی کارکوونکو اورېدونکو ټول زما سلامونه نیکې دي ورسېږي. د فراه ولایت څخه مې تاته زنګ وهلی دی وروره. که دورې د مرګ خوا ته ځم دا پوستېږي زر زر دوه دوه زره افغانۍ غواړي. که دورې د هلمند خوا ته موټران وځي هم زر زر دوه دوه زره افغانۍ غواړي. دغه د فراه والي ولې دغه پوستو والا څه پوستو والا ته نه وایي چې دغه پیسې مه اخلي. دا د خدای بېچارهګانې د یوې خوا یې طالبان پر سر ټکۍ وهي په خامه کښې وایي ولاړ شئ. د بلې خوا یې د دولت خلک پر سر ټکۍ وهي پیسې ځینیا شي وایي په خامه کښې ولاړ شئ زموږ په پوستې ولاکه راشي چې اشرف غني وایي ولا که موږ د پوستې پر لارې تېر شئ. دا اوس ولې د ولس سره داسې ظلمونه کېږي. نو تاسې خپله یو کار وکړئ چې دا پیسې وانخلي. نو ما د ازادۍ څخه از راډیو څخه دغه هیله ده چې دا ولس ژغ پر ځای ورسېږي. وسلام ټول اورېدونکو. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د زابل ولایت ته میزانې د ولسوالۍ دغه لار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله. موږ غواړو د دواړو طرف څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه چې دغه لار خلاصه کړي. دغه ولس به ډېر سخت مشکل کې واقع ده. د یو ساعت لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي. مریض مو تر ولایته پورې نه رسېږي. هغه میوجاتو حاصلات اوس د انارو وخت دي. هغه انار په درېیم حیصه قیامت باندې هم نه خرڅېږي. دا خلک پور وړي دي غریبان دي. دغه لارې که چېرې موږ ته خلاصې نه شي دغه ولس به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي. لارې ډېرې خرابې دي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر دې لارو باندې غټ موټر تګ او راتګ نه شي کولای. اوس د انارو موسم دي. دغه یو انار به دوی په کال کښې حاصل دي. دغه تر مارکېټو پورې پر دغو لارو باندې نه رسېږي. نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه خدای دوست د زابل ولایت د شارصفا د ولسوالۍ د اولګۍ د کلي څخه خبره کوم. دا زموږ انځر سږ کال ډېر ارزانه دي په هېڅ رقم نه خرڅېږي.
نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي، د انځر مخته ولاړ شي خرڅ. موږ بېخي مسکینان یو، انځر مې نه خرڅېږي. نو دغه یو انځر لرو، د حکومت څخه دا خواهش دي چې د انځرو په باره کې د ان د بل هېواد سره قرارداد وکړي، دا انځر نوکي ګران شي. وسلم
مولوی نور محمد له کندهار څخه داسې یادم پېدمه په کندهار ولایت کې په ښار کې ډېر چورې چپاو شروع دی. سپینه ورځ د خلکو سره مسکلان وخته کېږي، متل مې وخته کېږي، او دا چغلایي شروع دي چې غلان ورته جوړ دی. زموږ وطنه دا ده چې دا غلو ته دی چې دغه اوسې پاملرنه وکړي او د غلو مخنیوی وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سلامونه کوم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. شکر الله خبر کوم چې له بعد د دې څخه زما د آزادی رادیو